وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه اجملند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ پرون ناوخته د کابل ښار په کنټینټال هوټل کې ونمانځل شوه. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې خبرونه نجیه صفی دروړئ.
په پروان کې د ماین یوې چاودنې اته کسان وژلې او پنځه نور یې ټپیان کړي. افغان ولسمشر وایي د طالبانو رهبران به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤول وي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې هیواد له کانګرس څخه غوښتي چې د سوریې د حکومت خلاف د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو له کبله د پوځي اقداماتو ترسره کول تایید کړي. د خبرونو ترسیل د پروان په ولایت کې د یو مین په چاودنه کې اته کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. چارواکي وایي د دې برید قربانیان د کرومایډو د کان امنیتي کارکوونکي دي. د رپورټونو له مخې دا چاودنه پرون د بګرام پولیس ولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کرومایډو د کیمیاوي موادو د انتقال موټر له سیمې د تیرېدو په حال کې و. د بګرام د ولس ولای د امنیت قومندان حشمت مسلم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کرومایډو د کان د امنیتي قطعې یو موټر چې د کان خواته روان و، د لارې په اوږدو کې په یو مین چې د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو ځای پر ځای کړی و برابر سوی دی. موټر په بشپړه توګه له منځه تللی دی چې اته کسان یې وژلي او پنځه کسان یې ټپیان کړي دي.
تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جمهور رئیس حامد کرزی وایي د طالبانو رهبران به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤول وي. د ولس مشر کرزی د دفتر خبر پاڼه چې پرون خبره شوې وایي چې د وسلوالو طالبانو رهبران او قومندانان د خلکو په وړاندې جنایتونه ترسره کوي او ځواب به ورکوي. خبر پاڼه په کندهار کې پرونی انتحاري حمله او په هلمند او بغلان کې بمی چاودنې هم په شدت غندي او زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو قومندانان او رهبران باید وپوهیږي چې د داسې جنایتونو په ترسره کولو یوازې د خلکو لکړه کې پرته نور څه نشي ترلاسه کولای. اعلام یې وایي چې طالبان د خپلو بدرانو په اشاره په افغانستان کې د غیر ملکي کسان وژني. د هرات چارواکي وایي چې تېره شپه د دې ولایت په ګذري ولسوالۍ کې د افغان کوماندو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوال مخالفین وژل شوي. د ګذري ولسوال نثار احمد پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دریو وژل شویو وسلوالو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې. دوه ورځې مخکې هم سیمه ییزو چارواکو په ګذري ولسوالۍ کې د تو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو اروپایي یورو څلور اویا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ، زر ایراني تومان اوولس افغانۍ پنځوس پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه څلور څلوېښت افغانۍ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد له کانګرس څخه غوښتي دي چې د سوریې د حکومت خلاف د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو له کبله د پوځي اقداماتو ترسره کول تایید کړي. اوباما ویلي دي د اګست پر یوویشتمه نیټه شوی برید ناوړه برید و چې غواړي داسې ځواب ورکړي چې نوموړي محدود پوځي عملیات وګڼل.
After careful deliberation, I have decided that the United States
ماتر محتاطانه غو روسته پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید د سوریې د رژیم د اهداف پر ضد پوځي اقدام وکړي. دا به اوږدمهاله مداخله نه وي. موږ خپل اسکر هلته نه ورستو، بلکې دا به د وخت او پراختیا لپاره محدود اقدام وي. خو زه باور لرم چې د بشار الاسد رژیم د کیمیایي وسلو د استعمال په خاطر مسؤول ګڼلای شو او ځواب ورڅخه وغواړو.
د شنبې په ورځ نه وخت سپینې ماڼۍ کانګرس ته یو مسوده استولې چې پکې له کانګرس څخه د سوریې د حکومت پر ضد د ځواک د کارولو رسمي اجازه غوښتل شوې سو د هیواد د کیمیاوي وسلو له کارولو منع شي. تمه ده چې د امریکا سنا او د استازو مجلس به پر دې باندې د سپتمبر په نهمه نیټه په پیلېدونکې اونۍ بحث پیل کړي. د امریکا اداره وایي د کیمیاوي وسلو په دې برید کې په سوریه کې تر 1300 څخه زیات کسان وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو مفتشانو چې د امریت سیمه لیدلې وایي درې اونۍ وخت پکار دی چې راټول کړي شواهد وسیړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې ملګرو ملتونو ته داسې اسناد وړاندې کړي چې د بشار الاسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعاوې ثابتې کړي. ولادمیر پوتین پرون وویل د سوریې رژیم د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د ګټلو په حال کې دی، نو د کیمیاوي وسلو استعمال بے مفهومه کار دی.
د سوریې د رژیم ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په ځینو سیمو کې مخالفین محاصره کړي دي، نو په داسې شرایطو کې د پوځي مداخلې غوښتونکو ته پلمه په لاس ورکول اصلا منطق نه مني. په ځانګړي ډول په داسې ورځ چې د ملګرو ملتونو پلټونکي سیمې ته ورځي، نو زه یقین لرم چې دا یوازې د هغه کسان لخوا چې غواړي نور هیوادونه د سوریې بحران ته ورکش کړي او د نړیوالو قدرتونو ملاتړ خپل کړي چې په سر کې امریکا ده، یو تحریک کوونکی کار دی.
پوتین ویلی جمهور رئیس باراک اوباما چې د سولې د نوبل جایزه ګټلې باید پر سوریه د پوځي حملې ممکن ملکی قربانیان په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د کیمیاوي وسلو کارپوهان چې د سیډنی لپاره سوریه ته تللي وو هالند ته ستن شوي او د خپل کار په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره غږېدلې دي. د دې سازمان د عمومي منشي یو ویان ویلي چې د کارپوهانو دا ډله پرون له سوریې ووته سو هغه طبي نمونې او د پیښې د ځای خاوره چې د لابراتواري معاینې لپاره اخیستل شوي په خوندي ډول وڅېړل شي. دې سرچینې ویلي چې د کارپوهانو دا ډله د خپل کار د دوام لپاره بیرته سوریې ته ستنشي خو کوم ځنګړی وخت نه دی خودلی. د ملګرو ملتونو د سازمان د هیئت دنده سپارل شوې سو دا تایید کړي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې شوې کنه. د امریکا د استخباراتو یو رپورت چې د جمعې په ورځ خپور شو وایي چې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم د اګست په 28 نیټه د کیمیاوي وسلو د حمله کړي چې تر 1300 زیات خلک په کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې لږ تر لږه 1426 ماشومان دي، خو د سوریې رژیم د امریکا د استخباراتو د رپورټ رد کړی. او وسلوالو کسانو په بغداد کې د سنیانو پر یو جماعت په حمله کې 15 تنه ووژل. امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي پرون په دې سیمه کې چې ډېر خلک یې شیعه ګان دي، د سهار د لمانځه پر وخت جماعت ته ورنوتل او پر خلکو یې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او هیڅ یوې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی. په عراق کې وروستیو پرلپسې حملو داسې ویره پیدا کړې چې د هېواد به یو وارې بیا د تېرو کلونو په څېر د اکثریت شیعه ګانو او اقلیت سنیانو ترمنځ د فرقې تشدد ښکار شي. د روان کال پیل رئیس په عراق کې 3800 کسان په تشدد کې وژل شوي دي. د خبرونو پای.
نجیه صفوي و چې د نړۍ او افغانستان خبرونه یې دروغورول وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب اوریدل شي. و بوری چې په کابل کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ پرون لمانځل شوې ده. په لشکرګاه ښار کې مو د سلګونو کسانو له مظاهرو خبرو او د افغانستان د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت وایي چې ایران ته د افغان پلاوي د سفر هڅې جریان لري. په دې اړه یو رپورت لرو. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه بام څو رپورټونه درته وړاندې کوو. همدارنګه به واورئ چې په کوټه کې د افغان کنسلګرۍ یو تختول شوی کارکونکی پرون بیرته خوشی شوی دی. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ژوند په شیبو کې او د ګوړی اچار پروګرامونه مه هیروئ. له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ د شنبه په ورځ نوښت د کابل ښار په کانټیننټل هوټل کې ولمانځل شو. په غونډه کې سربیره پر یو شمیر دولتي چارواکو له پولیا خو د پښتنو بلوڅو ګڼ شمیر مشرانو او مخورو هم ګډون کړی وو. خان محمد سیند دغه مراسمو ته ورغلی او پاړی ریپورت راکړي.
له پښتنو بلوڅو سره د پیوستون ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند د کرخې دواړو خواو ته یاد قومونه په جاري جنگ کې مالی او ځاني زیانونه زغمي. دا ورځ د شنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د یو شمیر افغان چارواکو او د پښتنو او بلوڅو مشرانو په ګډون په یوې غونډه کې ونمانځل شو. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت سرپرست محمد اکرم خپلواک وویل پښتانه د جنگونو نه بلکې د جرګو خلک دي. خو کلونه کلونه کیږي چې تروریستانو یرغمل کړي او جنگ د دوی لکلو او کورونو جاری ساتلې ده. ښاغلي خپلواک د تروریزم پر وړاندې د پښتنو او بلوڅو قومونو پر یووالي تاکید وکړ.
من د یو داسې جنګ سره مخامخ چې تر اوسه یې هدف نامعلومه، خو د جنګ مرکز د ډیورند کرښې دواړه خواوې ناترسه دښمن یو بله توطیه هم په کار اچولې چې د دغو باغیورو قومونو ملي ارزښتونه له منځه یوسي او دنیا ته هم دا قوم د سخت دریځې تر نامه لاندې وښوي. که نن موږ خپل قومونو ته همدغه ژمنتیا چې لرو یې په عمل کې ثابته کړو، روان ناتار ته د حل لاره پیدا کولی شو.
په افغانستان کې له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ له سباند شپېتو کلونو راهیسې هر کال د سنبلې په نهمه د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. په غونډه کې د پښتنو او بلوڅو قومي مشرانو وویل کله چې د پښتنو بلوڅو او د سیمې د نورو ازادي غوښتونکو د ګډې مبارزې په نتیجه کې د وخت انګریزي استعمار له برې صغیر څخه پښې سپکولې، له دې مخکې د پښتنو او بلوڅو د ازادۍ حق منلی و. خو په 1940 میلادي کال کې له سیمې څخه د عملي وتلو پر مهال هند او پاکستان آزاد او د پښتنو او بلوڅو د ازادۍ حقوق یې د یوې توطیې ښکار او له ازادۍ محروم کړل. د بلوڅو یو قومي مشر جنرال ذوالفقار بلوڅ وویل له هماغې ورځې تر ننه پاکستاني زمامدارانو له دواړو قومونو سره له انصافه لرې چلند کړی دی. د د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې پر پاکستان زور واچوي سو د دوی حقوق ورکړي.
زه د ټولو نړیوالو قدرتونو څخه، د امریکا څخه، د اروپایي ټولنې څخه، د اسلامي ټولنې څخه، د خادم حرمین او شریفین الحضرت شاه عبدالله څخه چې هغه پر پاکستان ډېر تاثیر لري، خواهش کوم چې بلوڅان مسلمانان دي، ته مجبور کړه پنجابي رژیم چې ولې نسل کشي کوي. زه خواهش کوم د مدني ټولنې څخه چې زموږ غږ و دنیاوالو ته واړوي.
له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون ورځ د دې قومونو او 1940 میلادي کال کې افغان حکومت سره د یو تړون له مخې لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو ته هر کال د افغانستان د استقلال له لمانځلو وروسته په مرکز او ولایتونو کې غونډې جوړیږي. د پښتنو او بلوڅو قومي مشرانو دا هم وویل چې په افغانستان کې د دې ورځې لمانځل په وروستیو څه باندې 150 کلونو کې کمرنګه شوي دي. خو افغان چارواکي وایي له دې سره سره افغان حکومتونو په دې موده کې له یادو قومونو سره نیکې اړیکې ساتلې دي. اوسمهال د کابل په ښار کې د خوشحال خان او رحمان بابا لیسې هغه تعلیمي مرکزونه دي چې د پښتنو او بلوڅ ځوانان پکې په وړیا توګه زده کړې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
په لخکرګا ښار کې سلګونو کسانو پرون د هلمند په دولتي ادارو کې د موجود فساد پر ضد لاریون وکړ. دوی له مرکزي حکومت نه د یو شمېر ادارو د مسؤلینو د بدلولو غوښتنه کوله. الیاس تایی له هلمند نور تفصیل راکړي.
دا په لخکرګا کې لومړی ځل نه دی چې د فساد په ضد لاریون کېږي. خو بلشکرګا کې د شنبه په ورځ د عامو خلکو لخوا په دې جوړ شوي مځیره کې د ښاروالۍ په شمول پر قضایي ادارو تور پورې سو چې د خلکو ملکیتونه د نورو په نوم کړي دي او په ښاروالۍ کې د بې کوره کسانو لپاره ویشل کېدونکي نمرې هم خپلوانو ته ویشي. دوی چې مارک پر فساد او مافیا یې نارې وهلې، د مرکزي حکومت څخه د لشکرګا د ښاروال او ځینو نورو مشرانو د لرې کولو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ که چیرې په ښاروالۍ او قضایي ادارو کې د فساد مخه ونه نیول سي په ورانکارو عملونه به لاس پورې کړي.
درغرګل نه غواړم په هلمند کې، رشوت خوره نه غواړم، د کونډې و د یتیم لارامي واوره ولې داسې راسره کوې؟ نه غواړم دا دې ادارې خلک، نه غواړم په هلمند کې، یو نه غواړم.
ولې نه غواړې؟
نه غواړو دا فاسدې ادارې، نه غواړو چې کړې دي دغه د رئیس امزاده باندې نه عملي کوي، نه مني، موږ نه غواړو دا پاتې
پر دغه مکتب باندې د صافیانو فساد کاږي. موږ دغه ور کړی و چې دا مکتب باید بند شي، د خلکو حق طلب شي، باید دا د کوچنیانو حق طلب شي، باید په غاشبینو وویشي شي.
د فساد او رشوت په ضد دغه لاریون په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې وړاندې د هلمند والي مرستیال مسعود بختور رسنیو ته په دې ولایت کې د پراخه اداري فساد د موجودیت خبره منلې وه. دوی ویلي وو چې په ډېرو مواردو یې د دوی هم وس نه رسېږي چې مخې ونیسي. په هلمند کې د دولتي او شخصي ملکیتونو غصب په ادارو کې کاغذ پراني یا بیوروکراسي او رشوت هم هغه موارد دي چې ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ یې فاصله رامنځته کړې ده. خو په عین وخت کې د هلمند د والي او د لشکرګاه د ښاروال محمد فضل صافي په طرفداري هم لاریون وسو. دوی دغه کسانو خبرې رد کړې چې د لاریون پر مهال د ښاروال او ځینو نورو دولتي مسؤلینو د لرې کولو غوښتنه کوله. دوی هم د فساد تایید وکړ او هغه یې په لوړ پوړو چارواکو مرکزي دولت پورې تړلې وبله. خو د لشکرګاه ښاروال محمد فضل صافي د نننی لاریون کوونکو تورونه په کلکه رد کړه او هغه یې د ځان په وړاندې دسیسه وبلله. ښاروال رسنیو ته وویل هغه مځکې او جایدادونه چې خلک یې د غصب په خاطر په غوسه سوي دي د ده په وخت کې نه بلکې د پخوانیو مسئلونو پر مهال توضیح سوي دي.
او د لوی څارنوالي هیئت ټول هغه مسایل چې غصب سوي دي هغه ټولې چړلې دي، هغه ټولې مربوطه څارنوالي ته معرفي کړي دي او هغه دوسیه تر کار لاندې دي. زموږ په وخت کې هیڅ نه غصب نه دي سوي او هغه مسایل چې جنجالي جنجال برانګیز موضوعګانې او د مخکینو مسؤلینو د خوا څخه هغه توضیح شوي چې زه د مثال په ډول یادوري کوم چې دیارلسمه ناحیه ده چې هغه تر اوسه پورې د همغه آیت په ذریعه بنده شوې ده، تر اوسه مشکل نه دی حل شوی.
هلمند د هیواد په سطحه یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېری دولتي ملکیتونه پکې غصب شوي دي. خلک په دولتي ادارو کې د موجود فساد له امله پوزې ته راغلي دي. اولس وایي په دولتي ادارو کې دوسیه پر وخت نه فیصله کیږي، قاضیان او نور مامورین پیسې غواړي چې له امله یې د غریب کار کسانو ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران ته د افغان هیئت د سفر هڅې جریان لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روانې میاشتې له 15 نیټې وروسته له دې هېواده افغان کډوال وباسي چې هلته د اوسېدو استاد نه لري او کاري ویزې یې پای ته رسېدلې. نور حل له کابله د مرزي احمدزی په رپورټ کې اورو.
که څه افغان چارواکو یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی ایران ته د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر سفر کوي، خو تر اوسه دا سفر نه دی شوی. د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سفر په هدف یو مکتوب ایران ته لیږلی، خو یاد هیواد تر اوسه دوی ته روښانه ځواب نه دی ورکړی. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیاند اسلام مدین جرأت د شنبې په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې هڅه کیږي د روانې سنبلې میاشتې له 15 نیټې مخکې د پلاوی ورلاړ شي.
موږ تر اوسه د بهرنۍ چارو وزارت لخوا د ایران اسلامي جمهوریت ته یو مکتوب استولی تر څو دا سفر تنظیم سي، خو تر دې مهال موږ داسې ښکاره ځواب نه دی ترلاسه کړی. زموږ هڅې جریان لري چې د سنبلې میاشتې تر 15 نیټې مخکې افغان پلاوی هلته ولاړ سي او په دې باره کې خبرې وکړي.
د افغانستان د وزیرانو شورا تیره اونۍ د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوي ته دنده وسپارله چې د وږي میاشتې په 9 نیټه ایران ته سفر وکړي. د ایران حکومت پریکړه کړې وه چې د روانې میاشتې له 15 نیټې وروسته له دې هېواده هغه افغان کډوال باسي چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري او کاري ویزې یې پای ته رسېدلې وي. د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې د سنبلې تر 15 نیټې پورې په ایران کې څلورو تر شپږو لکو د افغان کډوالو د کاري ویزو موده ختمیږي. ایران کې د میشتو 2.5 میلیونه افغان کډوالو څخه اوس مهال له 1 میلیون نه کمې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې وړاندې ځینې رسنۍ داسې رپورټونه خپاره کړل چې ایراني چارواکو د افغان پلاوي سفر لغوه کړی، خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت دا ډول ادعاوې بی اساسه وبللې. بل لور ته د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي هر کله چې افغان حکومت له امریکا سره پر امنیتي سند خبرې کوي نو ایران پر بیلابیلو پلمو پر افغان مهاجرینو فشارونه زیاتوي. د مشرانو جرګې د کمیسیون مشر عارف الله پښتون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په خپله یو مسلم حقیقت چې هر کله د امریکا د افغانستان تر مابین د
استراتیژیک دوه مرخیز پیمان چې مزه کیږي په دغه وختونو کې ایران د افغانستان مهاجرین په افغانستان باندې د اشار دی علی په نوم استعمالوي. دا هغه سیاسي موضوعات دي په دې کې هیڅ بل موضوع نشته. دوی بیا کوښښونه کوي چې د خپل زور یا خپل هر هڅه چې په موږ باندې تحمیل کیږي هغه د افغانستان دولت او نړیوالو ته وخیږي.
همدارس نوموړي پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې له تیرو 1200 کلونو راهیسې د ګاونډي هیوادونو په وړاندې مشخصه پالیسي نه لري. ایران په خو هم سوسو ځلې په ډلې زتوګه افغان کډوال ل خپل خاورې وستلې دي. ل دې هیواد وخت په وخت ل افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او د هغو د اعدامېدو راپورونه هم ورکړل شوی دي چې په افغانستان کې د عام خلکو غوسه راپارولې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي له وروستي سفر نه وروسته داسې هیلې پیدا شوې چې پاکستان به یو شمېر طالب زندانیان خوشي کړي. په دې اړه له کابل د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د رخصتي کولو په حق له د شویو مذاکراتو نتایج به ډیر سر څرګند شي. د دې شورا وایان مولوی شهزاده شهید د شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر ور سره پلاوی پاکستان ته په خپل سفر کې د غي ودل زندانونو نه د طالب بندیانو د رخصتي کولو په حق له خبرې کړي. مولوی شهید وایي چې افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د دویم درجه د مشر ملا برادر په ګډون د طالب زندانیانو یو لسپارلای. هغه وایي پاکستان ژمنه کړې چې طالب زندانیان به خوشی کوي، خو په خبره دا مسله یو لړ تخنیکی مسایلو ته اړتیا لري.
د سولې د عالي شورا دا سفر دقیق او با هدف سفر و او طبعا لاسته راوړنې لري. یو څه زندانیان خو پاکستان مخکې هم راخوشي کړي وو او اوس هم په دې سلسله کې خبرې شوې دي او بعضې هغه مهم زندانیان خصوصا چې د سولې دپاره او د مذاکراتو په سلسله کې مؤثر دي او په دې سلسله کې مې یو فیصد شوی دی. البته هغوی وعده کړې ده خو د بندیانو راخوشي کول تخنیکی مسائل زه په دې عقیده یم چې زر به دا یو نتیجه تاسو سره شریکه کړو. انشاءالله نتیجه به مثمر رہی او مونږه امیدواری چې هغه مهم بندیان به ډیر خوشی کړي.
مولوی شهید وویل چې له پاکستان سره شوی مذاکرات د دوستی په فضا کې و او خیله سره ورنې هم درلودې. افغان ولسمشر حامد کرزی تیرونی د سولې عالی شورا د مشر او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو په ملتیا پاکستان ته یو سفر درلوده. د دې سفر د اجنډا مهمه مسله د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري راجلبول و. د جمهوری رئیس چارواکو په دې دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د شوي مذاکراتو د جزئیاتو په اړه رسنیو ته سندي ویلي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني قمندانان هم د پاکستان له زندانونو نه د طالب بندیانو رخصتي کول د سولې پروسې لپاره ګټور بولي. دا وسلوالو طالبان یو پخوانی قومندان سید اکبر هغه چې اوس د سولې له پروسې سره یو ځای شوی په دې اړه وایي.
په دې کې شک شبه نشته، مظلوم خلک دي. ولس د افغانستان هغه هم د مظلوم طرفدار دی او طالبان خپل د مظلوم طرفدار دي ول د دې ملګری دي. او کچیر اداره اخلاص دي نو کچیر اخلاص دي ولس د افغانستان هم په دې تعمد کیږي چې په افغانستان کې د اساس جوړ شي، چې هغه یو د سولې اساس وي، مثلا جوړ افغانستان جوړ شي او هغه په خلکو باندې دا زور اچي، په نورو خلکو باندې، په طرفینو باندې چې په افغانستان کې به شي سولې راځي. هغه خپل هغه خلک چې راخلاصي وي دي هغه هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې یو جوړښت راځي.
له پاکستان نه د طالب زندانیانو درخشي کول په حق لا په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیر کال هم د غي واد لزندانونو شاو خوشل تنه طالبان خوشي شول، خو ځینې کتون کې وایي چې له خوشي شوی طالبانو څخه یو هم د سولې پروسې سره نه دی یو ځای شوی او حتی ځینې بیرته جګړې ته تللي. بل خو بیا د طالبان یو شمیر بخوانی قومندانان هم وایي چې طالبان نه غواړي د سولې لالي شورا سره د سولې مذاکرات پیل کړي.
و موردل چې د سولې عالی شورا هله منده ده چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی او د ورسره ملګری د دوی د یو هیئت له سفر وروسته به پاکستاني چارواکي یو شمېر طالب بندیان خوشی کړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار وایي چې د هیواد ته د افغان ولسمشر حامد کرزی وروستي سفر وکړای شول چې د دوړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی بے باوري له منځه یوسي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هیواد ولسی جرګې ته په وینا کې کړي. زبیح الله شفق له پیښور پرې رپورټ راکړي.
په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی تاوتریخوالی کم کړی دی او په وینا یې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا د اعتماد فضا رامنځته شوې ده. نوموړي دا څرګندونه د جمعې په ورځ د پاکستان ولسي جرګې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د افغان دولت هغو تورونو ته په اشاره چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وسلوال ورلیږي وویل چې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې له هغه سره د نورو دوه اړخیزو مسالو پر ګډون پر پاکستان د لګول شوو تورونو هم خبرې کړي او په وینا یې چې له افغان ولسمشر سره یې خبرې ګټورې وې. سرتاج عزیز همداراز زیاته کړه چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. نوموړي وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي تر سفر وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوې بې باوري له منځه تللې او د دواړو هیوادونو اړیکې مخ پر ښه کېدو دي. نوموړي همداراز وویل چې له هندوستان سره پر پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا هم پر ځای دی. افغان ولسمشر حامد کرزي د تېرې دوشنبې په ورځ د یو جګپوړي هیئت په ملتیا د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته راغلی و. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر آصف علي زرداري د دغه هیواد له لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی او نورو جګپوړو چارواکو سره د لیدنو پر مهال له هغوی سره د سیمې پر حالاتو په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او د دغه هیواد د سولې د پروسې په بهیر غږېدلی و او په دې لړ کې د پاکستان د نوي حکومت د جدي همکارۍ غوښتنه کړې وه. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت افغان ولسمشر ته د هر راز همکاریو ډاډ ورکړی و. تمه کېده چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر دا وروستی سفر مثبتې لاسته راوړنې ولري او پاکستان به په خپلو مابسونو کې بند طالب بندیان په ځانګړې توګه ملا برادر آزاد کړي، خو تر دې دمه لا په دې اړه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د یادونې وړ ده چې د سیاسي چارو کارپوهانو پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر مهم بللی او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره مثبت ګام ګڼلی. سبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو ریاست وایي د غیر معیاري زندانونو موجودیت کولی شي د بندیانو ډلې ییزې تېښتې ته زمینه برابره کړي. د محابسو عمومي رئیس پرون ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال د هیواد 14 زندانونه غیر معیاري دي چې اکثره یې په کرایي او خامو کورونو کې دي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر اوسه څو ځلې د هیواد له زندانونو څخه زندانیان په ډلې ییزه توګه تښتېدلي. اسدالله الدین له کابله په دې موضوع نور تفصیل راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا مهال د هیواد په ټولو ولایتونو کې زندانونه لري، خو د 14 زندانونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. د دې وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال امیر محمد جمشید وایي که چیرې د دې زندانونو وضعیت همداسې پاتې شي، ممکن د زندانیانو ډله ییزې تېښتې ته زمینه برابره کړي. ښاغلی جمشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زابل، بدخشان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی او سرپل په ګډون د 14 ولایتونو زندانونه د ځای له امله په ډیر خراب وضعیت کې دي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د زندانونو خراب وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی، ښاغلی جمشید په اړه وایي دی وایي ډیر زیات اندېښمن یو. مثلا موږ د زندان لپاره یو کرایي کور نیولی چې هغه کور د 15 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري، خو موږ هلته 150 زندانیان ساتو. طبعاً دا خپله یو خطر دی. د زندانونو د خراب وضعیت په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر اوسه څو ځلې د افغانستان له زندانونو څخه زندانیان په ډله ییزه توګه تښتېدلي دي. څه باندې دوه کاله وړاندې د کندهار د سرپوزي له زندان څخه په یوه شپه سلګونه زندانیان دې محبس ته د ورجوړ شوي تونل له لارې وتښتېدل چې اکثره یې د حکومت وسلوال مخالفین وو. له دې سربېره په وروستیو څو کلونو کې په هرات، سرپل او زابل ولایتونو کې هم یو شمېر زندانیان د محابسو د خراب کیفیت له امله په تېښته بریالي شوي دي. د محابسو او توقیف خانو مسؤلین وایي چې د زندانونو معیاري کول د دوی په لومړیتوبونو کې ځای لري، خو زیاتوي چې د بودیجې کمښت دوی ته ستونزې پیدا کړي. د محابسو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید وایي سږ کال دوی تمه درلوده چې په 8 ولایتونو کې معیاري زندانونه جوړ کړي، خو په خبره یې مالیه وزارت ورته بودیجه ور نه کړه. د مالیه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی بیا وایي چې دوی تر خپل وسې د وزارتونو بودیجه منظوروي، خو زیاتوي چې دا ډول پروژو جوړول کله ناکله د اختیاري بودیجه له وس څخه پورته وي.
دوه ډوله بودیجه موږ لرو، اختیاري او غیر اختیاري. په اختیاري بودیجه کې موږ کولای شو چې هغه امکانات چې موږ لرو کار ترسره کړي، او غیر اختیاري چې د غیر اختیاري کې بیا غز موږ د توان خبره نه ده، امکان ولري چې موږ په هغه وخت کې بودیجه نه درلودل، شاید موږ سره امکانات نه وو. که امکانات چیرته وي همیشه موږ ترجیح ورکو که په محابسو کې وي هر یو ته خپل اهمیت لري چې دلته د لومړیتوبونو لیست موجود دی
د افغانستان د یو شمیر زندانونو د خراب وضعیت په اړه تر اوسه څو ځلې د بشري حقونو ادارو هم خپل اندېښنې مطرح کړي دي دوی وایي د ځینو زندانونو وضعیت او چاپیریال دومره خراب دی چې له رواني پلوه د زندانیانو د شکنجې سبب کیږي
اتصالات د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپلو موبایلونو لاره واوري چې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لاره واوري
لا کوټه څخه څه د پاسې و میاش مخکې تختول شوې د افغانستان د کنسولګری کارکونکو نن را خوشی شو بخې پرون را خوشی شوه د خپل کور ته رسیدلې په دې اړه یو ریپورت درته تر خبر